ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه سرور صاحب لتاسونه قدرمن اوریدونکو سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د روانې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې هیله ښودلې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به ډیر ژر اعلان شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان حکومت د حقاني شبکې درې مهم غړي د امریکا تر څارنې لاندې قطر ته استوي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو د سر ټکی، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. د جوزجان ولایت چارواکي د درزاب ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. او کیف او روس پلاوی بلتون پال وای چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې خپل سرتیری او وسلې په بشپړ ډول ایستلی دي. پوره خبرونه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. میرمن موګیرینی پرونی څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په برکسل کې د افغانستان پر انتخاباتو او سولې خبرې وکړي. له دې غونډې وروسته میرمن موګیرینی په یوه خبرې غونډه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې انتخابات د افغانستان د سولې د خبرو پیلامه ده او باید پایلې ډیر ژر اعلان شي. هغې زیاته کړه چې د دې پروسې ټاکنې کېدل د هغو کسانو په ګټه دي چې په افغانستان کې ډیموکراسي نه غواړي. د جوزجان ولایت چارواکي د درزاب ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف د افغان ځواکونو د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د جوزجان ولي لطف الله عزیزي تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې تر پرون ماښام پورې درې کلي تصفیه شوي دي، خو هغه زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه شته.
از استقامت تپه آنتن که در 3 کیلومتری مرکز ولسوالی قلاوقیه
عملیات د آنتن تپه استقامت څخه د ولسوالۍ د مرکز پر لور چې 3 کیلومتره فاصله لري پیل شوی دی. په دې سیمه کې چې مرکز درزاب ته تللی دی ډیر ماینونه خښ شوی دی. سیمه غرنۍ ده، نو د همدې کبله د تصفیه چارې ورو پر مخ ځي. د جوزجان والی ویل چې په عملیاتو کې طالبانو ته مرجوب لوخته، خو دقیقه شمیره یې ونه خوده. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله به د روانې میاشتې تر وروستیو پورې له وستندیز سره درې شل اووریزې او یوه ټیسټ لوبه وکړي. افغانستان تر دې دمه د دغو لوبو په لړۍ کې له وستندیز سره درې یو ورځنۍ لوبې کړي چې ټولې یې بایللې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې شل اووریزې لوبې د پنجشنبې په ورځ پیلېږي او تر دوشنبې ورځې پورې به دوام وکړي.
درې شل اووریزې لوبې پیل شي او یوازنۍ ټیسټ لوبه د ویل ده چې لوبډله به په یو ښې روحیې سره په دغه لوبو کې د وست انډیز پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي، چې مخکې له دې چې دا لوبې پیل شي افغان کرکټ ملي لوبډلې په هندوستان کې د سیالۍ لپاره تمریناتي کیمپ ترسره کړی.
له وست انډیز سره د افغانستان ټیسټ لوبه د نومبر په 28 نېټه ترسره کیږي. لازادای رادیو خبرونه اوري. په عراق کې د بشري حقوقو د څارې ویډلې ویلې دي چې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو ترمنځ په نویو نښتو کې څلور تنه اعتراض کوونکي وژل شوي او شاوخوا یو سلو دیرش نور ټپیان دي. د مرګ ژوب له هغه مهال پېښه شو چې د دواړو خواوو ترمنځ نښتې وشوې او امنیتي ځواکونو اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. د عراق د بشري حقونو نیمه دولتي کمیسیون وایي چې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. په همدې حال کې د عراق د پوځ ویان جنرال عبدالکریم خلاف پرون په بغداد کې خبریالانو ته وویل چې مظاهرچیان سوله ایز دي، خو یو شمیر جنایتکاران په دې ډله کې ورګډ شوي دي.
الغالبيه العظمى 99% من المتظاهرين
بس لو كان هنوي مظاهره چن تشدد نکوي دوی په ازادي سره خپل نظر وړاندې کوي خو یو وړه ډله غل جنایتکاران او جګړه ماران شته چې زمونږ پر ځواکونو حمله کوي
استهدافون قواتنا
لتیری میاشت رئیس چې په عراق کې د اعتراضونه د فساد او د ژوند د ناسمو شرایطو پر ضد پیل شوی لکتر لګه درې سوه شل اعتراض کوونکي وژل شوي دي. کیف او روسپلوی بلتون پالوای د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې خپل ټول سرتیري او وسلې ایستلي دي. دا د اعتماد جوړونې لپاره د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې کولی شي په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د جګړو د پای ته رسولو په هدف یوې څلور اړخیزې سرمشریزې ته لاره وره کړي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې چې جګړې پیل شوي له 1500 ډېر کسان وژل شوي دي. د اوکراین پوځ ویلی چې ځواکونه یې د نومبر په 11مه غرمه مهال د دونیتسک له پیتریفسکي سیمې پوره په شا شول. دوی وایي چې نن به له ماینونو د سیمې پاکول پیل شي. او د هانګ کانګ چارواکي وایي چې د ډیموکراسۍ پلو مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ د تیرې ورځې په نښتو کې د دوو ټپي شویو کسانو حالت نازک دی. یو ماسک لرونکی مظاهره کوونکی د نومبر په 11مه د یو پولیس افسر لخوا وویشتل شو او یو بل چې د پیکینګ پلوي و بیا له یوه اعتراض کوونکي سره تر بحث وروسته وویشتل شو. دا څلورویشتمه اونۍ ده چې په هانګ کانګ کې مظاهرې پیل شوي. دوی د ډیموکراسۍ د لا پیاوړي کېدو غوښتنه کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل، خو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. اروپای ټولنې هیله ښودلې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به ژر تر ژره اعلان شي. اروپایي ټولنې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د انتخاباتو پایلې ومني. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې مشرې فدریکا موګیرینی دا خبره پرون کړې ده. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړی استازې فدریکا موګیرینی د افغانستان ولسمشري انتخابات د سولې مذاکراتو د پیلېدو لپاره مهم وبلل. نوموړي د دوشنبه پر ورځ په برکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشري انتخابات او د دې هیواد د سولې د اجنډا دوه مهمې مسلې وې. میرمن موګیرینی د دوشنبه پر ورځ ناوخته د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیله لري د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان شي او ټول اړخونه یې ومني. نوموړي دا هم وویل چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په جنجالي کولو سره به یوازې هغه کسان ګټه وکړي چې د افغانستان دیموکراسي نه غواړي او د سولې د راتلونکو مذاکراتو لپاره د یو مشروع حکومت جوړېدو چارې کمزوري کوي.
If the election results
نو یې کچېره د انتخاباتو نتایج ونه منل سی او په یوې طریقې تر پښتنې لاندې راوستل سی او یو کړکیچ ترې جوړ سی، نو دا به یوازې د هغو کسانو په ګټه وي چې په افغانستان کې د دیموکراسي پر بهیر پنګونه نه کوي او د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره د یو مشروع حکومت لیدلوري کمزوري کوي. میرمن موګیرینی ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې ځینو نیمګړتیاو ته پکتو چې د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د ځنډیدو لامل سوي، دا خبره به شایسته نه وي چې ګواکې افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ښه انتخابات درلودل. خو وایي دیموکراتیکي پروسې کله ناکله پیچلې وي او وخت نیسي. په عین وخت کې د اروپایي ټولنې د غیر لوړپوړي چارواکي د افغانستان انتخابات د سولې مذاکراتو یوه پیلامه بللې.
We would like to see political forces joining
موږ غواړو سیاسي کړي له هغه هڅو سره یو ځای سي چې غواړي د سولې یو مناسبه رسمي پروسه چې تر انتخابات وروسته مشروع حکومت او طالبانو ترمنځ وي پیل سي. نړیوال ټولنه او ځینې سیمه ییز لوبغاړي په سمه توګه ملګري وي. په دې کې موږ د اروپای ټولنې رول وینو. موږ په دې اړه پټه اجنډا نه لرو. زموږ یوازینۍ لیوالتیا په سوله، امنیت، ثبات او د افغانستان د خلکو حقونه دي چې په دې برخه کې موږ همکاري ته چمتو
یو.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د تمویلوونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبه په ورځ د ولسمشري انتخاباتو پر نمایندانو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو بهیر زیانمن نکړي. د ډلې چې د امریکا متحده ایالات، اروپای ټولنه، ناتو او ملګری ملتونو پکې شامل دي او د انتخاباتو د بهیر ملاتړ دي. په ویلامي کې ویلي چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو کاندیدان باید د انتخاباتو قانون ته درناوی وکړي او له هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې د بهیر تر پښتنې لاندې راوستلای شي. د غوښتنې وروسته لاغه سوي چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر هغه پریکړې انتقاد کړی چې د شاوخوا 8000 محلونو د رایو د بیاشمیرنې په اړه کړی ده. د ولسمشرۍ د نمایندانو شورا چې له محمد اشرف غنی او عبدالله پرته ولسمشرۍ ته کاندید دولس تنه غړیتوب لري، هم د دوشنبه پر ورځ په خبري غونډه کې ویلي چې د تقلبي رایو پایله نه مني. ټاکل شوی و د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اکتوبر پر 19 اعلان شوی وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو له کبله دوه ځله د اعلان وځنډاوه. دغه کمیسیون لخوا د یادو انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره د نوومبر 15 چې د لړم د میاشتې 23 کې ټاکلې ده، خو روانو کړکیچونو ته په پام معلومه نه ده چې د انتخاباتو کمیسیون به اعلان وکړای شي که څنګه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام ازادۍ رادیوي مجله پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خبرونې وروستي راپور ته. یو جک پوری افغان چارواکي ویلي دي چې افغان حکومت د حقانی شبکې درې مهم غړي قطر ته د امریکا تر څارنې لاندې استوي. د چارواکي چې غواړي هویت د پټ پاتې شي، د ازادۍ راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره بندي انس حقانی، د هغه ماما حاجی ملی خان او حافظ رشید عمری خوشی کیږي نه، بلکې امریکایانو وعده ورسره کړی چې هغوی به په دوحه کې تر څار لاندې ساتي. دا امنیتی چارواکی زیاتوي چې د دې کسانو په بدل کې طالبانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشی کولو او له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو د پیلولو لپاره د لارې اورولو وعده کړې ده. یاد امنیتی چارواکی ونه ویل چې دا کسان به کله پریښودل کیږي، خو په قطر کې د طالبانو سرچینو مشال راډیو ته ویل چې دوی په دوو یا دوو ورځو کې د دې کار تمه لري. طالبانو دوه امریکایي استادان، 80 کلن کیوین کینګ او 40 کلن تیموتی ویکس، په 2014 کال کې له کابله تښتولي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جولای میاشت کې په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې له هغه غوښتنه وکړه چې د دغو دوو یرغملو په خوشی کولو کې مرسته وکړي، او عمران خان هم د دې کار ژمنه ورسره وکړه او ورته ویل چې په دې اړه به ډیر ژر یو ښه خبر واوري. انس حقانی د حقانی شبکې مهم غړی دی. د شبکې د طالبانو یو څنګه ده چې بنسټ یې جلال الدین حقانی ښی وو او د لویو او خونړیو حملو په ترسره کولو مشهور ده. د جلال الدین حقانی له مړینې وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د ډلې مشر شو. افغان چارواکو د انس حقانی تر نیولو وروسته مطبوعاتو ته ویلي وو چې نوموړی تر سراج الدین حقانی وروسته د دې شبکې تر ټولو مهم مشر دی. پاکستانی ژورنالیست رحیم الله یوسفزای چې د حقانی شبکې په اړه یې ګڼ راپورونه برابر کړي دي وای، انس د طالبانو لپاره دومره مهم دی چې د هغه نوم یې حتی له امریکایانو سره په خپل مرکچی پلاوي کې شامل کړی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2011 کال کې نیولی وو، خو د نیولو ځای نه و ښودلی. ملي امنیت ویلي چې انس حقانی د معلوماتي ټکنالوژۍ ماهر دی او خپلې شبکې ته د مالی سرچینو د برابرولو مسؤلیت درلود. حافظ رشید عمری د حقانی شبکې پوځي قمندان او په قطر کې د میشتو طالبانو د یو مشر محمد نبی عمری ورور دی چې چارواکي د لویو حملو په پلانولو کې ماهر بولي. امریکا په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو او له القاعده شبکې سره د اړیکو له کبله ټوله حقانی شبکه په تور لیست کې شامله کړې او پر مشرانو یې د سفر او مالی بندیزونه لګولي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوبیم او د ازادی رادیوی مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تار یا درې تار درلودلې.
په هنر جاج کې لا په هندوی ډاکټرې زرغونې زیور سره د په هند رښتین د سلمي کلیزي په باب خبرې کوو.
انزمنګ د پیدایش نیټه از دیالاسا وشت شاوخوا د دیالاسا وشت کې بیا د وخت ګرامر پښتو ګرامر
بالکل دا شان چاپ شي
چاپ شي پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه.
په فنکار برخه کې د ننګرهار لوالي او لیکوال شاه محمود میاخیل سره د هغه په لیکوالي خبرې کوو.
ادبی لیکنې خو کمیل، البته دا پخپل دا نثر چې زه لیکم دا پخپل دا ادب یو برخه ده، ځکه زما لیکنو کې همیشه سادهګي موجود وي. کوشش کوم چې په غروانه ژبه چې څنګه موږ خبرې کوو هماغه سي زه دا لیکل وکم.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه چاودنه واوري.
حافظ دکاندار دواړه رغوي پر غوږو کې شودل، د امبولانسونو ژغونه یې په غوږو کې انګازې کولې.
او په ورخمین خیال کې به د کرن خان نظم وخت واوري.
بلها کلونه تیر شو، بلها کلونه تیر شو، خا بد وختونه تیر شو، لوی فسادونه تیر شو، ژوند او جنگونه تیر شو. د سوات په جنگ کې هم مونږ دوانه خفا، او د ذات په جنگ کې هم مونږ دوانه خفا.
ازادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
په افغانستان کې له 2001 کال را په دی خوا چې د دیموکراسۍ لسیزې بولو، د هیواد په بیلابیلو سیمو کې غږیزي، تصویري او چاپي رسنۍ پیل شوې. د رسنیو په دغه ګرم بازار کې ځینو رسنیو کیفیت ته پام وکړ او ځینو یوازې کمیت ته پام وکړ. دغه رسنیو ته بیلابیلو مالی تمیلون کوم رسې ورکولې چې ګڼي لا هم موجود دي، خو یو شمېر یې بیا د سقوط څپو وهلي او د خبرونو ژبه یې بنده شوه. خای بیلابیل لاملونه ولري، خو تر ډیره د بندیدو لامل مالی او امنیتي ستونزې ګڼل شوي. له یوې خوا د بازار موندنې کمرنګ بازار، او له بلې خوا د شخصي رسنیو نوې تجربې د یو شمېر رسنیو عمر لنډ کړی. د رسنیو د خودکفا کېدو په پار د خپل آمدن د اندازې په نظر کې نیولو سره خپل خبرونه تنظیم کړي. په دې اړه به وروسته یو راپور هم لرو، خو پیل فرهنګي خبرونه کوو. او فرهنګي خبرونه رویا مادومی وړاندې کړي.
په هانګ کانګ کې د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون وشو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري په هانګ کانګ کې د افغانستان د تاریخي آثارو د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې د افغانستان تاریخي آثار نړۍ د دې هیواد له تاریخي عظمت او لرغونی فرهنګ سره بلدوي. د افغانستان 211 تاریخي آثار چې کلونه کلونه مخکې د آی خانم له فلول غونډي، طلا تپې، باګرام او د زرګرانو له تپې څخه ترلاسه شوي دي، له دوو کلونو را په دې خوا د لسلیک شویو هوکړو لیکونو پر بنسټ د چین په موزیمونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د مسؤلانو د څرګندونې له مخې له دې پلوه کابو $1,000,000 د دولت په عوایدو کې شامل شوي دي. له هانګ کانګ څخه د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایند محمد صابر مومند باختر اژانس ته وویل چې دغه اثر تر اوسه پورې د نړۍ په څو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوې دي، او اوس د چین په موزیمونو کې د مینوالو نندارې ته ایښودل شوې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د افغانستان او چین ترمنځ تاریخي او دوستانه اړیکو او په سیمه د هغو اغیزو ته په اشاره سره د دغه شان نندارتونونو جوړول د دواړو هیوادونو په فرهنګ، د خلکو په پوهاوي او په فرهنګي راکړو ورکړو کې ارزښتناک وبلل، او وی ویل چې دغه شان نندارتونونه نړۍ د افغانستان له تاریخي تصویر او لرغونی فرهنګ سره بلدوي. دغه راز په دغه مراسمو کې د هانګ کانګ د موزیمونو او تاریخ آثارو مسؤل هم خبرې وکړي، او د افغانستان او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ د فرهنګي او تاریخي اړیکو په لا زیات ټینګښت باندې ټینګار وکړ، او د دغه شان نندارتونونو جوړول یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وبلل. دغه راز په دغه مراسمو کې د هانګ کانګ د موزیمونو او تاریخي آثارو مسؤل هم خبرې وکړې او د افغانستان او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ د فرهنګي او تاریخي اړیکو په لا زیات ټینګښت باندې ټینګار وکړ او د دغه شان نندارتونونو جوړول یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وبلل. ورسنیز شکایتونه او سرغړونې وڅېړل شوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست حسیني ساپۍ په مشرۍ د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون تیره اونۍ د شکایتونو او سرغړونو په پار غونډه وکړه. په دې غونډه کې اووه رسنیز شکایتونه او سرغړونې چې د یو شمیر دولتي او خصوصي بنسټونو له لورې کمیسون ته لیږل شوې وي وڅېړل شوې. حسیني ساپۍ په داسې حال کې چې د شکایتونو او سرغړونو لورو هم د کمیسون په غونډه کې ګډون درلود، د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې په لاره کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې د کمیسون د کار د څرنګوالي او د واکونو د حدودو په اړوند معلومات ورکړل. دغه راز لورو خپل شکایتونه او وړاندیزونه په حضوري ډول کمیسون ته وړاندې کړل. په همدې ترتیب د کمیسون غړو له څېړنې وروسته د کمیسون له کړنلارې او واکونو سره سم د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو په اړوند لازمي پریکړې وکړې. تیره اونۍ د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عزیز احمد پنشيري د وسلوالو له لورې ووژل شو. جغرافیایي تاریخ غور، راه ابریشم، سیمای شهرها در سفرنامه ناصر خسرو بلخی، پنشیر سرزمین شیران او کرونولوژی وقایع حوادث کابل د عزیز احمد پنشیری له هغه اثر څخه دی چې د هغه نوم یې د تل لپاره د زمانه په جریده کې درج کړی دی. هغه د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د څو کمیسونونو غړی توپ درلود. په تیرو 15 کلونو کې په ټول هیواد کې 225 رسنۍ تړل شوې دي. په دې اړه امید ظهیر مال راپور لري.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې له امنیتي ستونزو ورهاخوا مالی مشکلات یو بل ګواښته چې له کبله یو شمیر رسنۍ اوس فعالیت نه لري. دا قرب په 12 نیټه د یکشنبې په ورځ د زابل په مرکز کلات ښار کې د کلاتغه رادیو خپل خبرونې د مالی ستونزو له کبله بند کړې. د دې رادیو مسؤل مدیر سمیع الله سعادت د مالیې لوړېدل، د جواز او فریکونسي د تمدید لوړه بیا او اقتصادي ستونزې د رادیو د بندېدو لاملونه یادوي. خو کلاتغه رادیو یوازینی رسنۍ نه ده چې د مالی ستونزو له کبله تړل کېږي، بلکې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یعنی وایي په تیرو 15 کلونو کې نږدې 225 رسنۍ تړل شوې دي. د دې ټولنې اجرایي رئیس مجیب خلواتګر آزادي راډیو ته وویل د رسنیو تړل کې دوه لوی لامل مالی او امنیتي ستونزې دي.
او تلویزیونونه د 15 نه ډیر رادیوګانې دي او بیا شاوخوا 200 چاپی رسنۍ دي او دوه د خبری آژانسونه ده.
کابل، پروان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لوګر، کندوز، زابل، بلخ، هرات او لوګر هغه ولایتونه دي چې په دې شمیر رسنیو پکې خپل فعالیت بند کړی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي داسې کومه تګلاره نه لري چې له مالي اړخه د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیسي. د دې وزارت د نشراتو رئیس جعفر راستین آزادي راډیو ته وویل دوی د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو د مخنیوي لپاره نه یوازې دا چې د پیسو د ویش حق نه لري، بلکې د دې برخې لپاره بودیجه هم نه لري. دی وایي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت تګلاره په دې ډول ده چې هر رسنۍ وکولی شي له خپلو سرچینو ګټه واخلي او خپل فعالیت ته دوام ورکړي، که نه مجبور دي چې فعالیت بند کړي. موږ د دولت په چوکاټ کې په دې برخه کې د لاسوهنې حق نه لرو او نه هم پکې لاسوهنه کولی شو. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیان ازادي او تر خوای د رسنیو رشد یو له اساسي پرمختګونو ګڼل کېږي. د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې په 2013 میلادي کال کې خپرې شوې، په ټول افغانستان کې د رسنیو شمیر 2455 ته رسیږي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په روان کال کې 25 نویو رسنیو ته د فعالیت جواز ورکړی، خو 15 پخوانۍ هغه تړل شوې دي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د الو بیلا بیل ډولونه موجود دي چې د همغه سیمو په خلکو پوری اړه لري او شای چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایی ونه لري. ځینې بیا په ملی او نړیوالو کچه شهرت هم موندلې او رسربلی مشهوري کی. د افغاني موسیقۍ په دغه ډول الو کې یو هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړي.
Thank you. نثر چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوې هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایراد دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده، او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه یې درکو.
دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو چې خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا لاس گوشا کسی دانو ډیر خو یو تکمیل آلات د موسیقي سو لکه تنبور غوندي سوال ستار لري. بیا یو تار ما په کور ابزوت ک چې پنځل ستار سي،
تاسو ولې په کور ابزوت ک
ما د څه فکر وکړو تقسیمات چې دا تاویږي کنه، د کوک چې تاسو ورته ویل کنه، دا چې دا سیمان عیاریږي کنه په ما راګ باندې دې ته د گوشا کې وای. ما یو دانه بل هم ضرور و چې باید چې تکمیل سي په دې حساب د ساري ګما په دې نصاب کې په دې سر کې چې په دې حساب تک کې بیا دا سا و دا سا یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده، بس ما یو دانه بل ورواچو چې سا یې پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا سي.
تاسو له خبرو ښکاري ستاسو خپله دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی ده، ډېر ښه یو دوتار ده، خو زه به درته وغږوم به به تاسو آواز
څه رقم دې جوړ کړه؟ لرګی دې چې نه
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګان نه راوړ، هغه جوړ نه و، نو خو مقصد هغه اندامې ورته وایي لاسته یې څه ده، هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرمه کنه، راوتی شو برما ورنده اوس کنه دا شان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلان څه ده.
جوړول یې څنګه سخت و که آسان؟
د نجاري کار ده، د کندنکري و دا شیان چې داخل د لاستي چې دا په سکنې باندې شکول کېږي، ډېر په نرم ډېر په کراره چې مات نیسي، بیا برمه کېږي، دا بعض ځایونه چې دا سوري دي کنه دا ګوشکونه کېږي، دا کار ده. بیا صافا کاري ده، یا هډوکی هم خوري، خراک هم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي، تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تارو باره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي، د تنور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دوتار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باستان کې هلته خلک چې دي ډیر په دې دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال کې د محمد د غلام سخی ده، غلام حیدر دوتاری د خلکې ډیر هلته ښه دوتار نوازان دي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل فرهنګي،
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره پخوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلس کورونو کې به یو حتمی دوتار لري، او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقي نور آلات به ورسره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده، او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا بعد پنج ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مزه کې.
خبره که څه هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي، خو په لرغونی هرات کې سرلاری کریم هیروي، ګدا محمد او استاد غلام سخی دی.
در هرات توری که گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقي فرهنگ ډیر پرمختګ کړی، خو زموږ هنرمندان بیا له بیلابیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي، لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي، لا هم له دوتار استفاده کوي. همدارنګه غلام نبی زنده‌دل هم ترې استفاده کوي.
چند نفر دیگه که د نوجه او از جمله وازخوان های بسیار چیز هستند.
دا چې دوتار په رواني لحاظ کوم غیز پرې باسي او استاد محمد رسول عزیزی په کوم وخت کې غږوي، بیا هم استاد عزیزی
په کور کې د شپې چې د منځ مځوکه څه مزاحمت هم نیسي، دوتار خو ډېر وړ غږ لري، بیا کرار په د خپل اتاق کې همالته څه تمرین کوم.
کور کې د چا ډېر خوښېږي؟ میرمن هم څه وایي تاسو دوتار پاکله؟
بد نه وایي، هغو دې هم خوښ ده، نو موسیقي د هر چا خوښه ده.
کوم خاص فرمایش هم بیدر کوي چې دغه سندره
وغږوه؟ گار زندگی که از خپل موسیقی کار
واقع خوبی ارته نیسی؟
واقع نیسی، څنګه نه نیسی؟
دی دوستان محفل ته چې ځای بیا داس خپل دغه د موسیقی آلی سره وړي،
خپل موسیقی چې سمې دی یا تنبور یا دوتار د ځان سره وړم، ټول ته معلومه ده باز ما دوستان بیا یو زر نواز چې تبله ای او یو زخپل ای او دنه تنبور است، هغه بیا چلنه دغه دروي سرکی وخت چې سر سر تبله ما سره سرکی و دغه بیا خپل محفل دیر خو گرم سات.
کال که لیوی خواد ازادی سلم کلیزه و لبل خواد پختو ژبی او ادب دی و تلی لیکوال او سیرون کی صدیق الله رښتین د زوکری سلم کالو، هغه د پختو ژبوهنی او ادب پوهنی په برخه کې نستړی کیدونکي کارونه کړي او پښتانه به احسان کله هم هیر نکړي. اروخاد رښتین د پښتو معاصری او دودیز ژبوهنی په منځ کې د اتصال د کړي حیثیت لري او د ژبوهنی په برخه کې کار نه هیریدونکی دی. د نوموړي د ژوند او کار پاړه په نننی هنر جاج کې د هغل لور په هندوی ډاکټري زرغونی زیور سره خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه اغلی ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مر سره دا کوم چې د همدا کال د اروخات پوهاند صدیق الله رښتین د زوکری سلمه کالیزه وه، د همدغې کالیزې د یادونې په پار نن غواړو چې دغه په شخصیت، دغه په کارونو، دغه په څېړنې، دغه په تخلیق او تحقیق په دې ټولو باندې وغږیږو. د یوه داسې چا په توګه چې تاسې دغه د کورنۍ غړي وی، تاسو دغه لوری هغه ټولنیز چال چلند دغه څنګه و؟
مننه ستاسو نه، او بیا په سر کې د ستاسو د پروګرام نه چې په دغه برخه کې د پروګرام را برابر کړی دی، او د پوهن صاحب رښتین د سلمې کالیزې په مناسبت دا پروګرام ترتیبوي او جوړوي، مننه. دا خو ډیره یوه تاریخي خبره ده، نو په دې لحاظ باندې د ده د نمانځنې او د زوکړې د ورځ یعنې کالیزه البته ډیره مهمه ده، ځکه سل کاله په یو شخصیت په حیث باندې دی دلته زمونږ په تاریخ کې یو ژوندی تاریخ دی. نو او ستاسو ته سوال په برخه کې زباید وایم چې د ټولنیز ژوند او د ټولنیز کارونو په برخه کې البته د یو سبودی انسان دی، یوازې د ټولنیز برخه نه، دلته په ټولنیز چې هغه کې نور مسائل دي چې هغه اکاډمیک ژوند ده، ژوند ټول په اکاډمیک ماحول کې تیر شوی دی، او همیشه د پاره د علم او ادب او تعلیم او د تربیې په چوکاټ کې د فعالیت کړی دی، او خپل ځان یې په دې برخه کې ستړی کړی دی، او یوه ثانیه یوه ګړۍ هم د بیکار او بې دغه یعنی عباس نه ده تیره کړی. ټول یې هم دغه کوم هدف دپاره چې د مبارزه شروع کړی او په همدې هدف دپاره یې کار کړی. البته ټولنیز کړه وړی هم په همدغه چاپېریال په همدغه ماحول کې سړی مطالعه کولی شي.
تاسې به ترې خامخا پوښتلی وي په داسې دور کې چې خلک یعنی د پښتو د لیکلو په اړه هم د هغوی سره پوښتنه وه چېره پښتو به هم چېرته لیکل کېږي یا نه،
او یو څوک راپورته کیږي په پښتو ژبه کې کار کوي، ژبپوهنه کې کار کوي یا د پوهنه کې کار کوي. آیا لیلا تاسو خبر وی چې ولې د په پښتو ژبه کې لیک لوست پیل
کړ؟ مانا نه دا خو اخکاره خبره ده چې د یو کله چې د خپل کور او کلی نه راغه او په پنګرار کې د نجم المدارس په مدرسه کې سو کالالته درس ویلې او هغه نو روس بیا دارالعلوم ته راغه. نو الته عربي دارالعلوم یې ولوسته، خو دی وای چې زه کله کابل ته راغلم نو ډیره انګیزه ماته په دې پیدا شول چې په کابل ښار کې لکه تا ماحول داسې و چې د پښتو ژبې ویونکي که و هم خو پښتو به نه ویله. مګر یو ورځې زه په لاره تلمه، یو کاغذ پروت و همداسې په لاره کې، هغه مې چې راجه کړو نو یو لیک و پښتو لیکل شوی و. ما سره دا دغه شو چې آیا پښتو هم داسې ژبه ده چې لیکل او لوست لري؟ د خو په عربي کې هغه تعلیم کولو. نو وایي چې دا ورخ کاغذ ما ولیدلو، ما وایي چې په پښتو کې دا دغه کېدای شي، یعنی لیک لوست کېدای شي. نو د ما ورځې نه مې ځان سره دا هغه وکړو چې دغه ژبې ته، دغه زمونږ ژبه ده، دې ژبې ته کار پکار دی چې باید کتاب ولرو، قلم ولرو او خبرې باید په دې ژبه وشي. نو د هماغه ورځې نه زما تصمیم همدا شو چې باید په دغه لاره کې کار وکړم او زحمت وباسم.
په دغه برخه کې باقاعده زده کړې مو کړې که نه؟ یوازې خپله مطالعه کوله
د ده د وینا سره موږ په هغې وخت کې البته نه وو، خو دی چې خپله په سوانې کې وایي او خپله د خپلې خولې خبرې دي، هغه ویلې چې ما زما دغه زده کړه په دې د پښتو په برخه کې دغه اخبار چې اصلاح اخبار وو او همدا مطالعه وه، کتابونه لوستل وو چې ما په شخصي توګه دا خپله دغه پرمخ بوتلله. او د ده خو تعلیمي ده، خو عربي دارالعلوم و. نو د هغې نه چې فارغ شو، خو بیا همغه و چې راسن په همدغه انګیزې سره دی پښتو ټولنې ته راغی.
پښتو ټولنه د نه وړاندې جوړه شوې که نه؟ دی چې وو ده جوړه کړه
پښتو ټولنه؟ نه، پښتو ټولنه د ده نه وړاندې جوړه وه. یوازې دا و چې د ده نه وړاندې هغه خادم صاحب او بینوا صاحب مدیران تیر شوي
پښتو ټولنې،
خو دی چې راغی بیا راسن هلته چې راغی قواعدو مدیر شو. او لکه په مختلفو ځایونو کې د کار شروع کړو، خو یعنی لومړنی هغه د پښتو ټولنه شروع کیږي وظیفه یې، چې دا به فکر کوم دیارلس سوه اتلس
کله چې بحث دی و پښتون لیکوال د ټولنه کې کار وکړ، رابرسیر شو، هغه وخت خو خامخا ستاسې یادیږي چې تاسې محصلین وی او دی دلته مثلا برحال استاد په کابل پوهنتون کې د بحث دی و استاد د چلند څه ډول و؟
خیر، د چې کله لیکوالی شروع کړي او کله کار شروع کړي، هڅه یې کړې په ژبپوهنه، په ادبپوهنه، په ټولو برخو کې، هغه وخت کې خو موږ نه وو، ځکه زمونږ د لکه د په ان زمونږ د پیدایش نیټه از دیارلس سوه ویشت شاوخوا ده. نو دیارلس سوه ویشت کې بیا د ده وخته ګرامر، پښتو ګرامر
بالکل دا شان چاپ شو،
پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه په شپږشتم کال کې چاپ شو، او په پنځشتم کې بیا د ادب تاریخ کتابونه کتاب چاپ شو. یعنی دا هغه کتابونه وو چې اکاډمیک هغه لري،
تاسو مستقیم درس ورکړی په صنف کې،
او بیا هغې نه وروسته دا چې دی پوهنتون ته څنګه راغلی دی، همدغه کتابونه چې د لیکلي دی، دای همدا د پوهنتون د تدریس لپاره مثلا په محصلین ته به درس ورکولو دا د پوهنتون کې د 1215 نه تدریس شروع کړی دی چې هغه وخت د ادب تاریخ هم چاپ شوی دی او هغه
د محصلینو سره برخورد پاره راتوه
اوس راځو دی ته چې مونږ خو بیا ډیر روستي خلک یو زمونږ نامخ کې مثلا اوله دوره د ادبیات د پوهنځي فارغین چې د هغه جملې نه مثلا لایق صاحب سلیمان لایق صاحب شپون صاحب کاکر صاحب دغه خلکو نو ډیر کسانو چې دغه لومړنۍ ډوله روحي صاحب مثلا نور خلک مونږ چې راځو مونږ په 1903 کې چې مستقیما زمونږ استاد پاتې شو او تدریس کولو څلور مضمونه مونږ په دغه دوره کې
مونږ دیکتاتور استاد
وکړو او البته داسې دیکتاتور نه و چې چاته به فیزیکال دغه نه و مګر دا و چې دغه داسې یو رویه و یو داسې عادت ورته وای مزن پیغام چې هغه ته به کتل د د روب داسې و چې سړی به ډارېده
اوه به زما سلینو به تاسو ترې و دغه لار
نو مونږ خو ما سلینو بیا په زمن کې مونږ د کور ما حولم و نو په کور کې مته ډارېدو او په دغه کې آماده و چې داسې خشن برخورد نه و چې مثلا چاته سپکاوی یا سپوري ځینې خلک عادت لري مګر د ډیر په نرمه په ډیر حوصله او په یو حکمت سره مونږ ته خبرې کولې چې هغه زمونږ لپاره یو درس و
ډاکټر صاحب تروسه پورې به د پوهان صاحب څومره کتابونه چاپ شوي وي څومره ناچاپه پاتې دي تاسو
کتابونه خو داسې زما په خیال د په یادښت یادښتونو کې تقریبا اویا کتاب خو هغه وخت چاپ شو بیا یو شل کتاب نور وروسته په دغه د هغه دوره کې د مجاهدین په دوره کې چې البته دلته حالات ښه نه وو دلته د چاپ امکانات نه وو بیا هغه کتابونه ول چې ځای کېږي هغه بیا هلته پیښو
ټول څومره چاپ شوي
نو شل خدا چاپ شو او تقریبا اویا هغه حساب کې نو نوی شاوخوا کې چاپ شوي
داسې کتابونه هم شته چې نه چاپ پاتې
کتابونه خو دوه درې کتابونه خو زما په یاد دي چې هغه تیار بشپړ شوي وو خو کله چې دلته حالات خراب شو د کورنۍ جګړې پیل شولې نو موږ ونه شو کول چې دا خپل دا کتابونه او بسونه به هغه الته لکه چې ځای شو
ډیره مننه خیر بوخت کاری ژوند خامخه په لیکوالۍ او هنر اغیز کوي د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل سره لدی چې د ننګرهار والی دی او ګڼ سیاسي ټولنیز او امنیتی مسؤلیتونه ورته غاړي دي وایي چې لا هم لیک او مطالعه کوي نو موږ وایي چې لیکوالی په خټه کې اخل شوی او پرته له لیکوالی او مطالعه گزاره ګرانه ده دا چې په دومره بوخت ژوند کې څنګه لیکوالی او مطالعه کوي په فنکار برخه کې له ښاغلي میاخیل سره په ننګرهار کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي
فنکار ولی صاحب په خاطر دې چې تاسو دغلته د ولایت په منصب لري شه یا دا چې د سولې په انسټیټیوټ کې کلونه کلونه مشري وکړه مبارزه وکړه تاسو یو لیکوال او ادیب وای اوس در سره غو د لیکوالۍ صلاحیت شته لیکل کوي کنه کوي
لیکل او لوستل دا د یو حالت ته چې انسان سره په هر وظیفه کې او په هر دنده کې چې بیت ویلري او هر وظیفه کې چې ته لیکل او لوستل ورنکه نو سره شړیږي بیا هغه معلومات نشي کولای په سماتوګه راټول کی وې ساتي او پاینده کی ولیکي نو زه وسم خپل یادښتونه لیکم هغه ضروري لیکنه چې په فیسبوک او په دې مسایلو کې کومه او همدام نیت چې د هری وظیفې نه ورسره کزه په خو ما موندو زار داخلي ما یا نور وظایف ملل متحد کې ما اجرا کړی دي نو خپل هغه لیکنه زما چې دي یو څو تحقیق دي ما زیاته گزارش دي چې دغه وخت او زمان څه چې تیریږي هغه باید موږ ته ټول ثبت کړو. یوازې زنه هر څوک روزانه ډیر شیان ګوري، ډیر واقع دې په مخ کې تیریږي، او که دا موږ ولیکو ثبت کړو خپرې کړو اوس خو لا شرایط هم ډیر اسانه دي، نو دا بیا بل نسل ته پاتې کیږي. که نن موږ او تاسې په تیرو قضاوت کوو، 50 کاله 100 کاله پخوا په هغه شي قضاوت کوو چې لیکنې پاتې دي، کله موږ د ویرې په خاطر باندې لیکل نه کوو، ولا یا به څوک ادبي نقد وکړي یا به سمه نه وي یا به سبک سم نه وي یا به یو ځای کې خلا رامنځته شي، ته باندې کار چې کوي یو ځای کې به اشتباه کوي، نو بیا خلته باندې انتقاد کوي، او بیا د دې انتقاد د ویرې نه خلک یا کار نه کوي یا لیکل نه کوي. نو زه فضل د خدای ده د دې دواړو مشکل کې اخته نیمه، زما لیکل دي زما خپل لیکل دي، سبک به یا ښه وي یا به خراب وي، د چا به خوښیږي د چا به نه خوښیږي، خو زه به دا لیکل کوم او دوام به ورته ورکوم.
دغه لیکل اوس په سوشل میډیا کې راځي، په فیسبوک راځي یا ټویټر باندې راځي، ډېرې سیاسي وي، ادبی لیکل داسې کوي چې هغه تاسې سوشل میډیا ته نه ورکړي او د ځان سره محفوظ وساتي او څه وخت کې بیا د چاپ اراده ولري.
ادبی لیکنې خو کمی، البته دغه پخپله د نثر چې زه لیکم دا پخپله د ادب یو برخه ده، ځکه زما لیکنو کې همیشه سادګي موجود وي، کوشش کوم چې په هغه روانه ژبه چې څنګه موږ خبرې کوو هماغسې زه دا لیکل وکړم او په ساده شکل باندې چې خلک یې پوه شي. موږ مطبوعاتو کې کار کړی دی، په هسته ژورنالیست پاتې شوي یو، نو زیاتې لیکنې زما چې دي ګزارش دی، البته یو څو تحقیقي لیکنې زما شته دی چې هغه د کونړ کتاب دی چې هغه تحقیقي بڼه لري، یا فرضاً زما انګلیسي مقالې چې کومې دي.
ولی صاحب تاسې چې په وزارت داخله کې وي بیا هم خپل یادښتونه چاپ کړل، اوس چې دلته د یو علمي او فرهنګي ولایت ننګرهار والی یې، ته به یادښتونه به لرئ راټول کړي به مې؟
هره ورځ لیکل کوم، خپل یادښتونه اخلم، تاریخوار په کوم ځای کې څه پېښ شول څه مو وکړل، او په همدې هدف باندې چې د دې وظیفې نه وروسته هم دام د تاریخ جز دی، د دې سیمې د تاریخ جز دی، واقعات راغلي دي، پېښې دي، خلاوې دي، په اداره کې د ادارې نه بیرون وروستوالی د ټولنې دی، دا زموږ ټولنه اوس په څه حالت کې اوسیږي، فکري رشد څومره رامنځته شوی دی. دا نو که ته اوس ثبت کړي او چاپ یې کړي، نو بیا 15 کاله 10 کاله 50 کاله وروسته کوم حالت چې دی هغه ته دې سره مقایسه کولی شي چې پخوا څه اوس څه کېږي، او څومره تغییر مثبت راغلی دی یا منفي راغلی دی، او بعضی وخت کې عوامل هم سړی په ګوته کولی شي چې عوامل یې څه شی دي، ځکه چې ته د خپل د ټولنې تصویر چې سم خلکو ته اوس وړاندې کې دا اوس هم په درد خوري، په راتلونکي کې هم په درد خوري.
تاسې یو بل کتاب ولیکه د وطن معماران، اوس چې ته د یو ولایت په سر کې واقع د وطن د معمارانو نه تاسې سوژه اخیستې ده چې د دغه ننګرهار دپاره د دې مشرقي دپاره دا کار وکولی شي.
نو دا سوژه خو بعضې وخت کې د ډېر ورکوټوالي نه، دا د وطن سره مینه، او 5 صنف کې زما یادېږي چې هغه وخت کې د اخبار به مالوسته، زما پلار د خدای وبخښي هغه پخپل هم یو استاد عالم او دولت کې ډېر وخت کار کړی و، دا د پخواني پاکو والیانو د پاکو دولتي چارواکو چې هغې و تقوا درلودله، پاکي درلودله، خدمت یې کړی و دې وطن ته، د هغې قصې بیا راته کولې په هغه وخت کې، او دا چې زه مختلفو ولایتو کې اوسېدلم نو دغه معلومات ما سره و، نو د وطن معماران هم په هماغه سوجه باندې جوړ شو. اوس هم همدا ده چې تاریخ به ته به هم خپل لیکې، نور هم ستا باره کې قضاوت کوي، کېدای شي زما خپل قضاوت زما د ځان په باره کې به یو رقمي، هر سړی خپل ځان مثبت ارزیابي کوي، خالیګاوې کمې وي، دا یو طبیعي حالت دی چې انسان یې دغه کوي، خو بیا ته چې خپل نظر ولیکې بیا بل څوک چې په تا قضاوت کوي نو دواړه سره مقایسه کوي چې آیا واقعیت ته نږدې دی که لرې دی، نو دا هغه شیان دي چې سره مقایسه کېږي، او همدا علت دی چې د تاریخ مختلف ډولونه دي، ته که یو څه لیکې د مطبوعاتو یو څوک وي هغه د خپل نظره تحلیل کوي، یو سړی چې ادیب وي هغه د خپل نظره ګوري، نو زه فرضاً بعضې وخت کې کتاب چاته ورکړم هغې اول فکر یګانو کې وي چې سمه ده که نه ده، ځکه د هغې تصور هم هغه یو، بل سړی مطلب ته ګوري، بل سړی هغه شکل د کتاب ته ګوري، نو د هر چا تصور فرق کوي په ټولنه کې.
څه فکر کوې څومره ډاډه یې چې 10 کاله پس څوک دغسې د وطن د معمارانو په شان یو کتاب جوړوي. تاسو کوم دغه د ننګرهار کې تقریبا د تیر یو کال نه نږدې خدمت کوئ، ستاسو نوم به پکې راشي؟
نو دا د اوسو کې چې لیکي د هغې قضاوت پورې ده، ځکه چې هر څوک چې یو لیکنه کوي ځان ته یو معیار تګنی، نو که د چا په معیار برابر خو وبیې لیکي، که د چا په معیار برابر نو وبیې نه لیکي. طبعا سړی چې کار کوي ځان ته په دې خاطرې نه کوي، چری مثلا د ته عمل وکړه او ستا عمل به د الله تعالی او د هغې رسولو بندګانو ته معلوم شي. نو که سړی ښه کار وکړي دا دور تیریږي، زه به دلته یا کال دلته یم یا به څو میاشتې یم، خو یو تاریخ باید سړی ځان نه پرېږدي، یو څه اثر باید هلته پرېږدي، که هغه په فرهنګي ساحه کې وي، که په کلتوري ساحه کې وي، که په آبادۍ ساحه کې وي، ټول هغه شیان دي چې دا باید سړی په دې فکر باندې وسي.
او تاسو سره دا فکر او هوډ شته؟
نو چې هوډ نه وي دا ولایت دنده به هم نه قبلولی، ځکه چې ولایت دنده لویه دنده ده، مهمه دنده ده، اما په عین حالت کې آسانه دنده هم نه ده، ځکه چې توقعات زیات وي، امکانات همیشه محدود وي. بیا په داسې حالت کې چې موږ څلوېښت کاله په جنګ کې اخته یو، خو په عین حالت کې هغه مخکنۍ وظیفه چې زه ګورم هغه ډېر آرامه وه، آسوده وه، امتیازات یې زیات و، او دې وظیفه کې لالهمتي هم زیاته ده او ملامتي هم زیاته ده. که څوک په کور کې جنګ هم وکړي ملامت هم والی ګڼي، یو چا به هېڅ کار د لاسه په خپله نه کېږي، خو په والی به ډېر ښه انتقاد کوي. نو دا چې زه دومره تکلیف ګالم او دا د خلکو انتقاد هم منم، په همدې خاطر ده چې باید خدمت وکړي، او د خدمت زمینه سړی په دولت کې کولی شي دام، یعنی دغنده مهم شی دا ده چې سړی په اخلاص په صداقت او پاکۍ باندې کار وکړي.
ځینې اخوالی او تاثرات هم د تخلیق د زیږیدو یو مهم عمل دی. لیکوال چې کله لیک کوي نو خپل اغیزمن حواس سره راټولوي او د پنس په جامعه راباسي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار د ښاغلي اجمل پسرلی یو لنډه کیسه وړاندې کوي.
تر چاودنی وروسته لمبا سوا، چیغې سوې، دوړې سوې، د امبولانسونو ژغ سو. پولیس راغلل، خبریالان راښکاره سول. مازدیګر کراره کراري سوه. پورې غاړه د دریو ړنګو دوکانونو خښتو نیم سړک نیولی و، موټر هم لږ تېرېدل. حافظ دوکاندار دواړه رغوی پر غوژو کېښودل. د امبولانسونو ژغونه یې په غوژو کې انګازې کولې. یوې ښځې حلوا ورته ونیوله.
زوی مې په هوش راغلی.
د څادر پرانست، بیا یې کلک کلک تر غوژو تاو کړ. یو هلک دوکان ته ودرېد. د یو غوږ لس کړ چې څه اخلي. هلک خیرات ته لاس اوږد کړ.
پلار مې شهید شوی.
حفیظ حلوا په پلاستیکي کڅوړه کې ورته واچوله. هلک حلوا له ټټر سره ونیوله، منډه یې کړه. د دوکان له ماتې شیشې سر پسې وویست. د چاودنې خواته یې ړنګ دیوال ته پام سو چې کوترې وزرې پرې وهي، نسي کښېناستلی. د دیوال مخې ته یوه بوډا د ړنګو دوکانونو څو خښتې ایسته کړې، بیا یې ملا ته لاس ونیو، کړپ کړپ روان سو. د ده شونډې مری مری سوې. د غوږ پردې یې ورپېدې، څادر یې غاړې ته وښوید.
وخت لکه موسم تیریدونکی دی، د زمان د ساعت ستنې کله هم نه درېږي. ځینې ولې د تیر ساعت پارمان وي؟ دا ځکه چې هغه څه یې له لاسه ورکړي وي کوم چې بیرته نه راګرځېدونکي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کرن خان نظم وخت اورو.
ریشمین خیال.
وقت تاما لمین را کڑاو ما تالا وقت درک تا ما لمین را کڑا ما تالا وقت درک ستا دے خدای قدر کی او ما دے خدای و نہ بخی زما استا سپر دادا زما استا سقی صدا رازے وی شبیل چ لگ مشغول شو یارا چی سومرا وقت موشو رازا چی وقت و مین وطلو لگ چی تا دیر سرا کڑی کما دیر سبای للی خو بس حساب نمخ کے ددغی باب نمخ کے خاو خراب نمخ کے ستا دا جواب نمخ کے عرز قوم گلاپا زان پوہاوم گلاپا سخو بتا ہم وے خو بس خفکے کی بنا صفا صفا بوائم واللہ رختیا بوائم حقیقت دادے چی رختیا دیر زیاد ترخوی اول بتال راشم نو بیابا مال راشم تا سوال دا مینی کو مادر لوقت درک تا خیال دا مینی کو مادر لوقت درک بلها کلون تیر شو بلها کلون تیر شو خا بد وختون تیر شو لوی فسادون تیر شو جوند و جنگون تیر شو دسوات پا جنگ که هم مونگ دوان خفا و دزات پا جنگ که هم مونگ دوان خفا دسوات پا جنگ که هم مونگ دوان خفا و دزات پا جنگ که هم مونگ دوان خفا تالا بدلون پکار دے مالا سکون پکار دے ستاوس ہر خوی فیرنگے او مالا پختون پکار دے مینا وقت دوان روان دے خیر دے ستاوان بد فی الحال منلی ما پزان دے خیر دے اس تہم مینا کوے ہم تاثر وقت نشتا اس تہم مینا کوے ہم تاثر وقت نشتا ما سر استا دا پارا وقتم شتاو مینا کون اس ستا کارونه ډیر دی اے ستا سوچونه ډیر دی دلته بادامه تل پکار راولم چټو پي وینو بس سرونه ډیر دی اول بما تا ته وی ژوند جوړ کما ما بدلوا اول بما تا ته وی ژوند جوړ کما ما بدلوا وسته ما ته وای ژوند کوا پما څه کوي بس دی خبرې لره غلی ما وخت مې برباد شو زکه غلی ما ستا په خبرو کې جنت خو نه و بیا دې هم زه په زړه داغلی یم زه تا رټلی تا وژلی یم زه تا په میاشتو ژړولی یم زه تا په مینه خندولی یم زه تا په خپل وخت ښه زورلی یم زه تا منلی قدرولی یم زه تا د هر څه اړولی یم خو ما هم تا سره ډیر څه لیدلی ما تا سره د ژوند خواږې لیدلې خدای خبر تا نن سبا څه لیدلې زه د ژوند لویه تجربه لرم زه د ژوند لویه تجربه لرم زه ستا د مینې قیمت نه لرم ما سره هیڅ نه و بس وخت مې لرو افسوس په دې چې تا ته نه ښکارېدو بس تا ته ځان هر څه نه ښه ښکارېدو او زما وخت درته وخت نه ښکارېدو نن درته زه که زه د ډېره سوخته نن درته زه که زه د ډېره سوخته په خندا کېږم او په چغو وایم تا مینه وبایله ما وخت خراب که تا مینه وبایله ما وخت خراب که په دې ټپه مې در له خلاص حساب که چې تا راکړې ما خوړلي د یارانې په کور کې نوي حسابونه د یارانې په کور کې نوي حسابونه
که بیا ژوندې شما کامیاب بیما روم به ژوندونو تجربه می نوا هاغه جهان کې با مجنون توایم هاغه جهان کې با مجنون توایم زهما شقم خوم زمينوا زهما شقم خوم زمينوا بيغم ژوندو وسوسه مينوا بيغم ژوندو وسوسه مينوا مين چې نوا اندېخن مينوا
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.